د مینه پیغام. السلام علیکم زما خو ګوریدونکو، د مینه پیغام ریډیو نه زندیم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما یقین دی چې تاسو به ټول روغ جوړ، خوشاله او آباد یې. زما خوږو ملګرو، موږ له پکار دی چې موږ د په دې ورځو کې چې کرونا وایرس په دنیا کې خور شوی دی، خپل ځان په حفاظت کې وساتو. او دا موږ څنګه کولی شو؟ کله چې موږ د بار نه کور ته راځو، نو موږ د خامخا خپل لاسونه صابون سره ووینځو، او تر څو پورې چې دا وبا ختمه شوي نه وي، نو موږ د ګڼې لنه ورځو. نو همدغه احتیاط دی، هم په دې طریقې سره به دا وبا ختمه شي. او کوشش به کوو چې ټول د خپل ځانونو خیال وساتو، د خپل صحت خیال وساتو، د خپل کور، د خپلې معاشرې خیال وساتو. نو راځئ چې اوس موږ خپل نننی پروګرام طرف ته لاړ شو. په نن ورځ باندې موږ تاسو ته د مینې پیغام ریډیو نه د ایمان د سفر د پروګرامونو د سلسلې نه هر هفته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، او په هر پروګرام کې موږ تاسو سره په یو نوی موضوع باندې خبرې اترې کوو. او دغه شان نن هم موږ ستاسو دپاره یو خاص موضوع غوره کړې ده. زموږ نننۍ موضوع ده عیسی مسیح د دنیا نور، او په دې موضوع باندې به زه یوازې تاسو سره خبرې اترې نه کوم، بلکې فیصل لورم موږ سره موجود دی، دی به هم پرې موږ سره خبرې اترې کوي. فیصل لور، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالې.
ندیم ورور، ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو دلته یو ځل بیا مالا مقرره کړله، او واقعي چې دا یو ډیره ښه موضوع تاسو غوره کړې ده. زما ملګرو، زه د خدای پاک ډیر شکر گزار یم چې زمونږ په ژوند کې دا فضل کړی دی چې موږ په هاغه لار روان شو کومه چې خدای پاک زمونږ دپاره تیاره کړې ده. او موږ د دې خبرې دپاره د خدای پاک ډیر شکر کوو چې هغه موږ له دا ژوند راکو، او په دې ژوند کې یې موږ له هغه کلام راکو د کوم په وسیله چې موږ د تل عمر ژوندون ته رسیدلی شو. زما ملګرو، کتاب مقدس کې لیکلی شوی دی چې خدای پاک دا غواړي چې موږ هغه سره هغه ځای ته لاړ شو کم چې خدای پاک زمونږ د پاره تیار کړی دی. او یقینا چې هغه ښکلی ځای خدای پاک موږ له د تل عمر ژوندون د پاره تیار کړی دی.
بالکل فیصله وروره، کچرې موږ کتاب مقدس ته وګورو، نو د کتاب مقدس په مطابق د عیسی مسیح په وسیله موږ ته د تل عمر ژوندون میلاویږي. او زما خوږو ملګرو، موږ همیشه دا خبره کوو چې د هر یو سفر د پاره یو منزل ضروری وي. نو آیا تاسو ته معلومه ده چې هغه منزل کم یو دی؟ کچری تاسو ته پته نه وي، نو کتاب مقدس چې خدای پاک د نبیانو په وسیله موږ ته راورسولو، او د خپل پاک روح په وسیله د نبیانو په ذریعه ولیکلو، نو که موږ هغه کلام ولولو، نو موږ ته به هغه منزل په حقله معلومات وشي، ځکه چې دا کلام زموږ د لارې د پاره رڼا ده. نن به زه او فیصل رور تاسو سره د کتاب مقدس نه د نور په حقله خبرې اترې کوو. او کتاب مقدس وای چې حضرت عیسی مسیح د دنیا نور دی، او همدا زموږ نننۍ موضوع ده. مالک عیسی مسیح د دنیا نور دی، او موږ به په دې کې دام ګورو چې د عیسی مسیح دا نور څنګه هغه کسانو ته میلاویږي څوک چې هغه سره روان وي، او کوم چې ایمانداران دي، یعنی هغه خلک چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، نو هغوی دا نور څنګه د دې دنیا خلکو ته رسولی شي. نن به موږ د دې په هکله خبرې اترې کوو چې څنګه د خدای پاک په وسیله دې دنیا ته نور رالو، ځکه چې په کتاب مقدس کې لیکلی شوي دي چې کله خدای پاک دا دنیا جوړه کا، نو هر طرف ته تیاره وه. نو خدای پاک وفرمایل چې رڼا دې شي، نو رڼا شوه. ګرانو اورېدونکو، زمونږ په ژوند کې خدای پاک موږ له یو نور راکو، او هغه نور مالک عیسی مسیح دی. د مالک عیسی مسیح راتلو سره دې دنیا ته رڼا راغله. په کتاب مقدس کې لیکلی شوي دي چې پاسه روښانه شه، ځکه چې ستا نور راغلی دی. نو زما ملګرو، دا خبره خو یقیني ده چې په دې ژوند کې د مخکې تلو دپاره موږ ته د رڼا ضرورت دی.
ندیمه وروره، نن زه په لاره باندې روان وم، او ما وکتل نو په یو ګاډي باندې یو تصویر جوړ و، او هغه تصویر داسې و چې یوه کړکۍ جوړه شوې وه، او د هغې مخې ته یې پردې راځوړندې کړې وې. د هغې مطلب دا و چې په کړکۍ کې رڼا دننه رانه شي. نو ما په دې خبره باندې غور کولو چې خلک په کورونو کې کړکۍ خو لګوي خو بندې ساتي، او پردې ورته مخې ته لګي. زما ملګرو، زما د خبرې مقصد دا دی چې رڼا بهر موجوده ده، خو د پردو په وجه هغه رڼا بند شي، او د بلب چې کوم مصنوعي رڼا ده هغه ځان ته ولګی، نو زه دا ویل غواړم چې د دې دنیا رڼا د مصنوعي رڼا په شان ده، او کومه رڼا چې د خدای پاک په وسیله راځي هغه رښتینې رڼا ده. د هغې رڼا په وسیله په مونږ کې روحاني رڼا راځي، او دا نه ختمیدونکې رڼا ده. زما ملګرو، مصنوعي رڼا لږ ځای خو روښانه کولی شي، خو د هغې دومره طاقت نه وي چې هر ځای روښانه کړي. نو ما ډېر داسې خلک لیدلی دي چې هغوی کړکۍ بند ساتي او دننه بل پولګی، خو بهر هغه رڼا موجوده وي کومه چې قدرتي رڼا ده. د دې رڼا نه زموږ وجود ته طاقت او نور ډېرې فایدې حاصلیږي. دغه شان ډېر خلک د رڼا نه محرومه دي او په تیاره کې دي، او په دې ټوله دنیا کې خلک هم داسې دي چې د حقیقي رڼا نه لرې دي. زما ملګرو، زما د دې خبرې مطلب د خپل ملک طرف ته هم دی چې زمونږ په ملک کې ډېر خلک غمجن دي، او ډېرو خلکو دې رڼا ته زړونه بند کړي دي او رښتینې رڼا لیدل نه غواړي. زه تاسو ته یو بله خبره کول غواړم چې دوه ښځې وي، او د هغوی دواړو جګړه جوړه شوه. نو یوې ښځې د بلې ښځې نه د بدل اغوستلو دپاره په هغې الزام ولګولو. په کومې ښځې چې الزام ولګولی شو، دا یو مسیحي ښځه وه، ډېره ساده او په پټو کې کار کولو والا ښځه وه. چا پې د غلا الزام ولګولو، او چا وویل چې دا ښه ښځه نه ده. هغې ډېر وویل چې ما هیڅ ګناه نه ده کړې، او که چېرې تاسو وایې چې دا ما کړي دي، نو بیا ما معاف کوي، او د معافۍ دپاره یې ټولو ته مینت کولو. خو چا پې څه الزامونه لګول او چا پې څه، خو څه خلک داسې وو چې هغوی غوښتل چې دا ګناه پې ثابته شي، نه چې د دې ګناه نه بچ کی. زما ملګرو، په کار دا وو چې دغه خلکو دا ښځه معاف کړې وه، خو دغه خلکو ثابته کړه چې د هغوی فطرت د معافۍ ورکولو نه وو، ځکه چې هغوی نه غوښتل چې هغه دې معاف کړی شي.
فیصله وروره، تاسو ډېره ضروري خبره وکړه، او موږ به نن هم په دې باندې خبرې اترې کوو چې دا تیاره به انسانانو په زړه کې څنګه ختمه شي، او څنګه به د خپل ژوند نه وباسي. هم د دې تیارې ختمولو دپاره مالک عیسی مسیح رالو چې د دنیا نور دی. د کتاب مقدس نه به موږ نن د دې په باره کې خبرې کوو. نو فیصله وروره، زه غواړم چې تاسو دا خپله خبره جاری وساتئ، او موږ ته د هغې ښځې او د هغه خلکو په حق له خبرې وکړئ څوک چې جنگ او فساد خوښوي او رڼا او حقیقت خورول نه غواړي.
ندیمه وروره، زه به تاسو ته د کلام مقدس نه یو څو حوالې ولولم، او زه ډېر په زړه ماتي دا خبره کوم چې یوه ساده ښځه چې ورته دا هم پته نشته چې هغې ته د څه سزا ورکړی کیږي، خو خلکو د خپل مطلب دپاره پې الزام ولګولو، خو په اخیره کې عدالت ډېره ښه فیصله وکړه، خو دغه الزامونو د هغې د ژوند ډېر کلونه خراب کړل. هغه به د کومو کومو تکلیفونو نه تیره شوې وه. د هغې ژوند او د هغې د بچو ژوند یې برباد کړو. هغې وویل چې زه بې ګناه یم، او ما داسې ګناه نه ده کړې، خو که چېرې ما داسې ګناه کړې هم وي، نو زه د دې دپاره معافي غواړم. هغې ډېره معافي وغوښتله، خو هغه یې معاف نه کړه. نو زه دا ویل غواړم چې دا دومره ظلم او زیاتۍ نه دی کول پکار. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د متی په کتاب 5 باب او 3 آیات کې لیکلی شوی دی چې تاسو خبر یی چې هغوی ته ویلی شوی وو چې د خپل ګاونډي سره مینه کوئ او د خپل دشمن نه کرکه. خو زه درته دا ویم چې د خپلو دشمنانو سره مینه کوئ، او څوک چې په تاسو ظلم کوي د هغوی دپاره دعا غواړئ. زما ملګرو، په دې آیت کې د مسیحي تعلیم په مطابق موږ له معاف کول پکار دي. نو څوک چې معافي نه ورکوي، نو زه د هغه خلکو نه دا امید لرم چې هغوی دې معافي ورکول زده کړي، او څوک چې تینه معافي غواړي نو هغه دې معاف کړي.
بالکل فیصله وروره، تاسو ډېره ښه خبره وکړه. د نه معافۍ په وجه زموږ ملک ته نقصان رسیدلی دی، او د نور نقصان رسیدو هم امکان شته. که چېرې خلک معافي نه ورکوي او حقیقي نور ونه لټوي، نو یقینا هغوی به د تیاره او د غلطو کارونو نه بچ نشي. نو زما وروره، نن چې موږ په کومه موضوع خبرې اترې کوو چې عیسی مسیح د دنیا نور دی، نو موږ به ګورو چې په کتاب مقدس کې د دې په هکله څه ویلی شوي دي. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب 4:12 آیت کې لیکلی شوي دي، بل څوک نه بلکې عیسی مسیح په خپله خلکو ته مخاطب شو او وی فرمایل، زه د دنیا نور یم، څوک چې ما پسې راځي هغه به هیڅکله په تیاره کې نه ګرځي، بلکې هغه به د ژوندون رڼا عمومي. نو زما ملګرو، دلته مالک عیسی مسیح یوه ډیره لویه وعده کړې ده چې څوک ما پسې راځي هغه به هیڅ کلم په تیاره کې نه ګرځي. او موږ به د دې آیت په هکله نورې خبرې ترېم کوو. خو فیصله روره، زه غواړم چې تاسو زموږ خوږو اورېدونکو ته د نور او د تیاره په هکله څه نه سو وایئ.
ندیم وروره، زه به درته دا ووایم چې رڼا یعنې نور څه ته وایي. که چېرې موږ وګورو نو ساینس هم دا وایي چې رڼا یو قسم قوت هم دی، او په کتاب مقدس کې هم د دې ذکر شوی دی چې په حقیقت کې نور څه دی. زما ملګرو، د پیدایښت په کتاب اړومبي باب اړومبي آیت کې لیکلی شوی دی، په شروع کې کله خدای پاک ټول کائنات پیدا کړو نو ځمکه خالی وه او هیڅ پکې نه وو. سمندر هر څه گیر کړی وو او هر څیز په توره تیاره کې پټ وو، او د خدای پاک روح په اوبو حرکت کولو. بیا خدای پاک حکم وکړو چې رڼا دې شي، نو رڼا شوه. خدای پاک په دې لیدلو ډیر خوشحاله وو. بیا هغه رڼا د تیارې نه جدا کړه. نو زما ملګرو، دا یو ډیر ښکلی آیات دی، او هم په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب په ړومبي باب او شپاړسم او اوولسم آیات کې داسې هم لیکلی شوي دي: نو خدای پاک هغه دوه غټ ځلیدونکي سیزونه جوړ کړل. نور به د ورځې ځلیږي، سپوږمۍ به د شپې ځلیږي. هغه ستوري هم پیدا کړل. هغه دا ځلیدونکي سیزونه په اسمان کې مقرر کړل چې ځمکې لا رڼا ورکوي. زما ملګرو، ګورئ، خدای پاک رڼا جوړه کړه، ورځ او شپې جوړ کړل، او ټول دنیا یې جوړه کړه. نو خدای پاک یو سیزم بې مقصده پیدا نه کو، بلکې خدای پاک اول د هغې د پاره منصوبه جوړه کړه. چې کله دنیا جوړه کړه نو بیا یې رڼا جوړه کړه، ځکه چې انسان هیڅ کلم دا سیزونه بغیر د رڼا نه نشي لیدلې. او د نور او د سپوږمۍ دا رڼا خپله رڼا نه ده، بلکې دا ورته خدای پاک ورکړې ده چې د دې په وسیله دی په دنیا کې رڼا راشي. نو دا حوالې بالکل د کتاب مقدس په شروع کې لیکلې شوي دي چې پکې د نور په حقله خبرې شوي دي. نو ندیم وروره، لکه څنګه چې تاسو ویل چې مالک عیسی مسیح وایي چې زه د دنیا نور یم، څوک چې په ما پسې راځي هغه به د تل ژوندون رڼا ومومي. نو زما ملګرو، د رڼا کار جدا وي او د تیارې کار جدا. رڼا خپل کار کوي او تیاره خپل کار کوي. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې ندیم وروره ویل چې مالک عیسی مسیح د دنیا نور دی، نو د دې په حقله په کتاب مقدس کې ډېرې حوالې دي. موږ به د هغې په حقله هم خبرې کوو.
فیصله وروره، ستاسو ډېره مننه. تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې مالک عیسی مسیح فرمایل چې زه د دنیا نور یم. نور او رڼا دوه سیزونه دي. د رڼا په وجه تیاره ختمه شي، نو عیسی مسیح فرمایي چې زه د دنیا نور یم، مطلب هغه د دې ټولې دنیا تیاره ختمولی شي او په نور کې بدلولی شي. او هغه نن هم د دې دنیا خلک د دې تیارې نه وستې شي او یو حقیقي نور ته داخلولی شي. نو پکار دی چې خلک دا رڼا وپیژني او د رڼا د قوت نه د فایده واخلي. او فیصله وروره، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې خدای پاک کله ځمکه او اسمان جوړ کړل نو هغه فرمایل چې رڼا دې شي، نو رڼا شوه. نو زما ملګرو، رڼا د نور او د سپومۍ په وسیله نه، بلکې د خدای پاک په وسیله موږ ته حاصل شول. او هم خدای پاک د دې نور او سپومۍ دا رڼا موږ ته رارسوي. ګرانو اورېدونکو، که چېرې موږ مالک عیسی مسیح ته وګورو، نو په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب اول باب او اول آیت کې لیکلی شوي دي چې کلام د ازل نه موجود و، او کلام د خدای پاک سره و، او هغه کلام خدای پاک و. او په څلورم آیت کې لیکلی شوي دي: او دغه کلام د ژوند سرچینه و، او همدا د ټولو انسانانو دپاره نور و. نو فیصله وروره، زه غواړم چې تاسو دا آیت لږ شان نور واضح کړئ، چرته چې دا لیکلی شوي دي چې دغه کلام د ژوند سرچینه وه او همدا د ټولو انسانانو دپاره نور و. نو زه غواړم چې تاسو خپلو اورېدونکو ته د دې په هکله لږ څه ووایئ.
زما ملګرو، کله چې زه دا لولم او په دې غور کوم، نو ماته د سامرۍ ښځې هغه قصه رایاده شي کومه چې په انجیل شریف کې ده. بېشکه چې مالک عیسی مسیح زموږ دپاره رڼا ده، او د عیسی مسیح نه موږ ته ژوند میلاویږي. زما ملګرو، لیکلی شوي دي چې هغه د ژوند سرچینه وو، او همدا د ټولو انسانانو دپاره نور وو. او بیا لیکلی شوي دي چې نور په تیاره کې ځلیږي، او تیاره پې هیڅ کله هم غالبه نه شوه. لکه څنګه چې په کلام مقدس کې د یحیی په حق لیکلی شوي دي چې هغه د نور د شهادت دپاره راغی چې ټول خلک د هغه په وسیله ایمان راوړي. او یحیا په خپله خو نور نه و، لیکن د نور د شهادت دپاره راغې، یعنی د مالک عیسی مسیح د شهادت دپاره راغې. او حقیقي نور چې هر یو بنی ادم روښانه کوي، هغه له دنیا ته راتلونکی و. زما ملګرو، موږ دلته دا خبره کوو چې مالک عیسی مسیح نور دی، نو هغه نور څنګه و؟ په کلام مقدس کې د سامری خزی واقعه بیان شوې ده چې یوه سامری خزه اوبه وړلو لراغله، او عیسی هغې ته وفرمایل چې ماله اوبه راکا. نو سامری خزی ورته وویل چې ته یو یهودی زما غوندې سامری خزی نه د سکلو اوبه څنګه غواړې؟ عیسی مسیح هغې ته جواب ورکو، که چرې تا زما نه دا اوبه غوښتي وې، نو ما به تاله هغه اوبه درکړې وې چې نه ختمیدونکې وي. نو دلته عیسی مسیح د ژوندون خبره کوي چې عیسی مسیح تاسو له د تل عمر ژوندون درکو، او هغه ژوندون تاسو نورو خلکو ته هم ورکولی شئ. نو هغه نور به په تاسو کې وځلیږي، او هغه نور به ستاسو په وسیله نورو خلکو ته ورورسیږي.
فیصله روره، یقینا چې عیسی مسیح فرمایي چې زه د دنیا نور یم، نو واقعي هغه د نور پیدا کولو والی دی، او هغه نور هم په هغه کې دی. نو څوک هم چې د هغه نه دا نور حاصلول غواړي، نو مالک عیسی مسیح له دې راشي چې د هغې نور نه فایده حاصله کړي. که چېرې عیسی مسیح له نه راځي او هغه نه قبلی، نو هغه به تل تر تله په تیاره کې پاتې شي. نو زه دا ویل غواړم، که چېرې د هر یو مذهب، هر یو نسل، هر رنګ انسان وي، تر څو چې هغه خدای پاک سره تعلق نه وي جوړ کړی، او د خدای پاک کتاب سره تعلق نه وي جوړ کړی، نو په تیاره کې دی. مالک عیسی مسیح فرمایي څوک چې ما پسې راځي، هغه به د ژوندون رڼا عمومي. د انجیل شریف دا آیت مونږ مخکې ویلو، کوم چې د یوحنا په کتاب اتم باب او دولسم آیت کې دی. او که چېرې د کتاب مقدس په مطابق مونږ دا وګورو، نو دې دنیا ته د مالک عیسی مسیح راتلل داسې و چې هغه د دې دنیا دپاره په خپل ځان ډېر تکلیفونه تیر کړل، خو خلکو د دې هر څه په باوجود هم هغه په سولۍ کو، او هغه زموږ د ګناهونو د خاطره په سولۍ قربان شو. هغه نه صرف تکلیفونه برداشت کړل، بلکې هغه خپل قدرت هم ظاهر کو، او ډېرې معجزې وکړي. په کتاب مقدس کې لیکلی شوي دي چې هر قسمه بیماران به هغه له راتلل، او هغه به هغوی په خپل قدرت سره روغول. په هغه بیمارانو کې به شل، ګوډ او ړاندوم شامل و، او نورې داسې بیمارۍ چې هغه به تینه خلکو له شفا ورکړه، تر دې چې مالک عیسی مسیح مړم ژوندي کړي دي. نو مالک عیسی مسیح دا هر څه ځکه وکړل چې خلک د هغه دا قدرت وپیژني چې د هغه تعلق چا سره دی، هغه د کم ځای نه راغلی دی. ګران اورېدونکو، لکه څنګه چې د سامری ښځې واقعه وه چې عیسی مسیح ورته وفرمایل چې که چېرې تا زما نه اوبه غوښتی وې، نو ما به تاله د تل ژوندون اوبه درکړی وې، کومې چې نه ختمیدونکې دي. همدغه شان مالک عیسی مسیح نن هم موږ له د تل عمر ژوندون راکول غواړي. څوک چې عیسی مسیح سره تعلق جوړ کړي، نو هغوی به د هغه سره په نور کې روښانه شي. او په زړه ادنامه کې لیکلی شوي دي چې پاسه روښانه شه، ځکه چې ستا نور راغلی دی. نو د مالک عیسی مسیح نور د ټولې دنیا دپاره دی چې په دې دنیا کې تیاره ختمه کړي. او په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب اول باب او پنځم آیت کې لیکلی شوي دي، او نور په تیاره کې ځلیږي، او تیاره په هیڅ کلم غالبه نشوه. لکه څنګه چې فیصل رور موږ ته په شروع کې ووي چې حقیقي رڼا خو موجوده وي، خلکو بیا هم کړکۍ بندې کړې وي او پردې ورته لګولي، او رڼا دننه داخلېدو ته نه پرېږدي. او په هغه حقیقي رڼا کې قوت شته، خو خلک یې نه حاصلی. نو فیصله روره، تاسو د دې آیت په هکله چې نور په تیاره کې ځلیږي خو تیاره په هیڅ کلم غالبه نشوه، د دې په هکله تاسو نور څه ویل غواړئ؟
ندیمه روره، دا یو ډېره ښکلې خبره ده. مالک عیسی مسیح په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب ړومبي باب او نهم آیت کې فرمایلی دي، هغه حقیقي نور دنیا ته راتلونکی و، کوم چې به په هر یو بنی ادم ځلیږي. هغه په خپله هغه دنیا ته راغلو کومه چې هغه پیدا کړې وه. نو زما ملګرو، خلک هغه ولې نه قبلی؟ کله چې عیسی مسیح په دنیا کې موجود و، نو هغه ډېرې معجزې ښکاره کړې وې، تر دې چې مړی ژوندي کړل. خو په هغه وخت کې چې د چا په هغه ایمان نه و، نه په هغوی کې به معجزې نه ښکاره کېدې، ځکه چې د خدای پاک په قدرت به یقین نه لرلو. زما ملګرو، کتاب مقدس د دې خبرې گواهی ورکوي چې هم عیسی مسیح د خدای پاک زوی دی، او مونږ په کلام مقدس کې د پلار او د زوی تعلق ګورو. خو شیطان د هغوی سترګې پټې کړې دي. هغوی چې څه ګوري هغه ورته نه ښکاري، او چې څه اوري هغه نه اوري، هغوی په دې خبره نه پوهیږي چې هم عیسی مسیح زموږ خلاصونکی دی او بغیر د هغه نه خلاصون نشته. زما ملګرو، په کتاب مقدس کې لیکل شوی دی، د یوحنا په کتاب اول باب اسوارلسم آیات کې، نو کلام انسان شو او هغه زموږ په منځ کې اوسېدو او موږ د هغه لوی ولیدله، د واحد او یک یو زوی لوی. نو زما ملګرو، د کتاب مقدس نه دا ثابتیږي چې په عیسی مسیح کې ژوندون دی او د هغه په وسیله موږ هر څه کولی شو. او کوم خلک چې په تیاره کې دي او غلط کارونه کوي، نه هغوی د مالک عیسی مسیح نه لرې دي، ځکه چې هغوی د داسې بادشاه په تلاش کې دي څوک چې هغوی ته رڼا نشي ورکولی.
بالکل فیصله وروره، دا بالکل هم داسې ده چې خلک خپل ژوند په غلطو او بې مقصده کارونو کې مصروفه کی او بې مقصده ژوند تیر کی. دا خلک جهالت خوښي، خود خدای پاک کلام نه خوښي، او دا هغه د تیاري کارونه دي چې د دې ختمولو لپاره مالک عیسی مسیح لکه د نور په شان دې دنیا ته رالو. نو زه دا ویم چې تر څو پورې چې دې دنیا ته نور نه وي راغلی، نو خلک به هم داسې په تیاره کې وي، ځکه چې عیسی مسیح خپلو شاګردانو ته وفرمایل چې تاسو د ټولې دنیا دپاره رڼا یې، کوم ښار چې په غره آباد وي هغه پټېدی نه شي. نو دا نور صرف د مسیحیانو دپاره نه دی، بلکې د هر چا دپاره دی، څوک چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او هغه قبول کړي او هغه سره تلل شروع کړي. ما په خپل ژوند کې داسې ډېر خلک ولیدل چې هغوی اوس په مالک عیسی مسیح ایمان راوړی دی، او په دې کې څه سیکان دي، څه هندوان دي، او څه د نورو مذهبونو نه دي، او اوس هغوی ایماندار شوي دي، او ډېر غټ او مشهور خلک هم په دې کې شامل دي چا چې اوس په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی دی. اوس هغه خلک د عیسی مسیح په قدرت سره روښانه شوي دي. ګرانو اوریدونکو، خدای پاک سره تلل شروع کوي، عیسی مسیح قبول کوي، د هغه په ژوند کې خپل ژوند راولی، او هغه خوبی چې په مالک عیسی مسیح کې دي هغه په خپل ژوند کې راولی. خدای پاک فرمایي چې د تیارې دا کارونه پرېږدی او د دې جهالت نه روځئ. نو فیصله وروره، زه غواړم چې تاسو د دې خبرې لږ شان نور وضاحت وکړئ.
ندیمه وروره، تاسو چې کوم آیات ولوستلو، نو دا آیات زما ډېر خوښ دی چې تاسو د ټولې دنیا دپاره رڼا یئ، کوم ښار چې په غره آباد وي هغه پټېدی نه شي. او د دې نه پس داسې لیکلی شوی دي چې ډیوه بله شي نه څوک پیلوخي نږدي، بلکې د ډیوټ د پاسه کېښودلی شي چرته چې د کور ټولو خلکو ته رڼا ورکوي. زما ملګرو، دا ډېره ښکلې خبره ده، او د دې نه پس بیا په کلام مقدس کې دا هم ویلی شوي دي او تاسو هم دغه رنګ د خلکو د وړاندې رڼا خوره کوي، د دې دپاره چې هر کله هغوی ستاسو ښه کارونه وویني نو هغوی به ستاسو د آسماني پلار لوی بیان کړي. زما ملګرو، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې ولې خلکو ته د مسیح ضرورت دی. د مسیح ضرورت خلکو ته ځکه دی چې په هغه کې نور او ژوندون دی، او هم د دغې نور او ژوندون هر یو انسان ته ضرورت دی. زما ملګرو، زه اوس یو تپوس کول غواړم چې موږ د دې دنیا د خلکو دپاره څنګه نور کېدی شو، او زموږ دا نور څنګه د هغوی په ژوند باندې اثر کولی شي. نو د دې دپاره زه یو بل آیات تاسو ته ویل غواړم، کوم چې په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب په دریم باب شپاړسم او اوولسم آیات کې لیکلی شوی دی چې مالک عیسی مسیح د یو قوم دپاره نه دی راغلی، نه د یوې فرقې دپاره، او نه صرف د مسیحیانو دپاره راغلی دی، بلکې لیکلی شوی دی چې خدای پاک دې دنیا سره داسې مینه وکړله چې خپل یک یو زوی هم ورکړو، نه څوک چې په هغه ایمان راوړي هلاک به نه شي خو تل ژوندون به بیا مومي. خدای پاک خپل زوی دنیا ته د دنیا د مجرم کولو دپاره راونه لیږلو، بلکې د دې دپاره چې د هغه په وسیله دنیا بچ شي. څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هغه به مجرم نه شي، خو چا چې په ایمان نه دی راوړی هغه خو د مخکې نه مجرم شوی دی. زما ملګرو، که موږ دې آیت ته غور وکړو نو د مالک عیسی مسیح نه بغیر خلاصون نشته. که چېرې موږ په هغه ایمان نه راوړو او موږ د هغه د نور منونکي جوړ نه شو او موږ هغه رڼا ته لاړ نه شو، نو موږ به د تیارې په کارونو کې لګیا یو. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ وختي د هغه ښځې په حق له خبره وکړه چې هغه معافي غواړي خو هیڅوک هم هغه نه معاف کوي، نو دوی ولې هغه نشي معاف کولی؟ ځکه چې په هغوی کې د معافۍ د ورکولو هغه روح نشته، او د هغوی د روح خدای پاک سره څه تعلق نشته. کم چې په کار دي، خدای پاک په خپل کلام کې وایي چې تاسو نور معاف کوئ ځکه چې ما تاسو معاف کړی یئ. زما ملګرو، د رڼا په باره کې ما په کتاب مقدس کې هم ولوستل، نو کلام هم دا خبره کوي چې کله د خدای پاک زوی دې دنیا ته راغلو نو خلکو د هغه نه نفرت کولو او هغه رڼا یې قبول نه کړه کومه چې په مالک عیسی مسیح کې ده. کچرې هغوی دا رڼا په خپل ژوند کې راوستله، نو د هغوی د ژوند نه به ټولې تیارې ختمې شي او د هغوی په ژوند کې به یو نوی دور او یو نوی بدلون راشي. آمین.
فیصله وروره، لکه څنګه چې تاسو خبره کوله، نو زه غواړم چې موږ خپلو اورېدونکو ته هم دا خبره لږ نور هم واضحه کړو. نن چې موږ د نور او د رڼا په هکله خبرې کوو، نو د دې نه مطلب څه دی او داسې کم د تیارې کارونه دي کم ته چې د دې نور ضرورت دی؟ زه غواړم چې موږ دا په ښه طریقې سره بیان کړو. نو فیصله وروره، تاسو دا دواړه خبرې موږ ته لږ شان واضحه کړئ چې زموږ اورېدونکي په دې خبره باندې په ښه طریقې سره پوه شي چې نور څه دی او د تیارې کارونه څه دي.
ندیمه وروره، که چېرې موږ کتاب مقدس ته وګورو، نو په هغې کې ټول روښانه کارونه د ملک عیسی مسیح په وسیله شوي دي. هغه د ډېرو خلکو مدد کړی دی. په یو ځای کې هغه د کونډې زوی ژوندی کړو، خپل دشمنان یې معاف کړل. د سولې دا زیرې ډېر ښکلی زیرې دی. که چېرې تاسو وګورئ، نو کله چې ملک عیسی مسیح زموږ د ګناهونو دپاره په سولې قربانېدو، نو هغه ډېر تکلیفونه وزغمل د دې دپاره چې موږ ته خلاصون میلو شي. زما ملګرو، کله چې خلکو ملک عیسی مسیح په سولې کولو، نو په هغې ډېر ظلم وکړو. خو ملک عیسی مسیح وویل چې ای پلاره، دوی معاف کا، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې دوی څه کوي. او په کتاب مقدس کې موږ بیا بیا ګورو چې هغه د معافۍ تعلیم ورکړی دی. هغه یو ښه زوی او یو ښه استاز و. هغه دنیا ته د ټولو نه جدا او یو نوی تعلیم ورکو. زما ملګرو، لیکلی شوي دي چې تاسو خبر یئ چې په زړه عهدنامه کې ویلی شوي وو چې د خپل ګاونډي سره مینه ساتئ، د خپل دشمن نه کرکه. خو زه درته دا وایم چې د خپلو دشمنانو سره مینه کوئ. دا یو داسې تعلیم دی چې په ټوله دنیا کې به تاسو ته داسې تعلیم میلاو نشي. زما ملګرو، عیسی مسیح چې کوم کارونه کړي دي، نو هغه غواړي چې هغه کارونه په تاسو کې مراشي. که تاسو د عیسی مسیح سره مینه کوئ، نو تاسو به د خپلو دشمنانو سره مینه کوئ.
بالکل فیصله وروره، یعنی موږ له د کتاب مقدس په مطابق تلل پکار دي چې زموږ په ژوند کې ایمانداری او پرهیزګاری راشي. که چېرې موږ په نورو باندې رحم وکړو، نو خدای پاک به په موږ باندې رحم کوي. خو دلته د ټول نه لویه خبره دا ده چې د خدای پاک قدرت موږ ته مالک عیسی مسیح کې ښکاري. او په تورات شریف کې، یعنی په زړه عهدنامه کې موږ ګورو، نو په هغې کې موږ ته د خدای پاک هغه قدرت او ښه کارونه ښکاري. نو لیکلی شوي دي چې خدای پاک ډېر رحم کوونکی دی، او بیا لیکلی شوي دي چې خدای پاک معاف کوونکی دی. عیسی مسیح د مینې حکم ورکو. هغه فرمایل چې زه تاسو له حکم درکوم چې د یو بل سره مینه کوئ. مالک عیسی مسیح زموږ دپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړل، او هغه سره ډېر ظلم او زیاتی وشو چې کله هغه په سولۍ و او هغه یې په سولۍ کړو. عیسی مسیح زموږ دپاره خپل ځان په صلیب قربان کړو، ځکه چې دا د خدای پاک یوه منصوبه وه. خو هغه خلکو په هغه ظلم کولو، خلکو د هغه چوغه وشلوله، هغه یې په کروړو وهلو، خلکو په هغه اتوکل، خو هغه ورته هیڅ هم ونه ویل. کله چې هغه په سولۍ کېدو، نو د هغه خپو او لاسونو کې میخونه وټکول. او کله چې هغه د مرګ په حالت کې و، نو فرمایل چې ای پلاره، دوی معاف کا. نو دلته مالک عیسی مسیح د معافۍ پیغام هم ورکوي. بیا هغه په مرګ او په قبر باندې غالب رالو، او موږ یې د تل عمر ژوندون طرف ته روان کړو. مالک عیسی مسیح چې کله په دې دنیا کې و، نو ډېره ښکلې خبره یې کړې وه. زه تاسو ته د کلام مقدس نه یو بل آیت ویل غواړم. او زه خو وایم چې په دې حوالې کې چې کومې خبرې دي، نو دا د ټولو خلکو دپاره یو دعوت دی. که چېرې د دنیا د هر ملک، د هر نسل او د هرې قبیلې نه وي، خو د دې آیت دا خبرې د هغوی دپاره هم دي. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب اووم باب اووه دیرشم او اته دیرشم آیت کې لیکلې شوي دي: که څوک تږی وي، هغه دې مال راشي، هغه دې وسکي، او څوک چې په ما ایمان راوړي، لکه چې صحیفه وایي، د ژوندون د اوبو سیندونه به د هغه نه بهیږي. دا د مالک عیسی مسیح لفظونه دي. یعنی دلته د تل عمر ژوندون خبره کیږي چې خدای پاک غواړي چې دا ژوندون دې موږ حاصل کړو. زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح په دې خبرو لږ غور وکړئ. هغه وایي که چېرې څوک هم تږی وي، نو هغه دې ماله راشي. نو دلته دا نه دي لیکلی شوي چې که چېرې یو مسیحي تږی وي، بلکې دلته د هر چا دپاره خبره کیږي. نو فیصله وروره، زه غواړم چې تاسو موږ ته لږ شان دا بیان کړئ چې دلته کې د کومې تندې ماتولو په هکله خبره کیږي. نو دا کومه تنده ده چې انسان ته ضرورت دی؟
ندیمه وروره، زه غواړم چې دا آیات یو ځل بیا ولولم. هر څوک چې تږی وي، زه به هغوی ته د ژوندون د اوبو د چینو نه ویړیا اوبه ورکم. او د دې آیت نه پس که مونږ وګورو نو دا آیت هم لیکلی شوی دی او هغه کلام د ژوند سرچینه وو او هم دا د ټولو انسانانو دپاره نور وو. زما ملګرو، کتاب مقدس وایي چې د ژوند د اوبو سیندونه به د هغه نه بهیږي. نو د دې مطلب دا دی چې مالک عیسی مسیح په خپله فرمایلی دي چې څوک زما په حکمونو عمل کوي نو زه او پلار به په هغه کې راځو او په هغه کې به اوسو. زما ملګرو، د دې خبرې مطلب دا دی چې که چېرې ته مالک عیسی مسیح قبول کړي او ته بپتسمه واخلې، نو که چېرې په تا کې د مالک عیسی مسیح کارونه ښکاره شي نو ستا تعلق د یو حقیقي نور یعنی د مالک عیسی مسیح سره جوړ شو. که چېرې ستا تعلق د عیسی مسیح سره جوړ شي نو د هغه کارونه به ستا په ژوند کې راشي، ځکه چې په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي ته به د هغه د کارونو نه هغه پیژنې، لکه څنګه چې ونه د هغې د میوې نه پیژندلی شي. زما ملګرو، که چېرې په تاسو کې د مالک عیسی مسیح کارونه وي او د هغه حکمونه په تاسو کې وي نو تاسو د هغه بچی یئ. زما ملګرو، کتاب مقدس کې دام ویلی شوي دي داسې خوی یعنی مزاج ساتئ لکه څنګه چې د مالک عیسی مسیح وو، ځکه چې زمونږ خوی زمونږ خبرې زمونږ سوچ او زمونږ کارونه دا ښکاره کوي چې مونږ د چا بچی یو. که چېرې مونږ هغه کارونه وکړو کمخه کارونه چې په مالک عیسی مسیح کې وو نو یقینا مونږ نه به د ژوندون د اوبو سیندونه بهیږي، ځکه چې په کتاب مقدس کې لیکلی شوي دي چې که چېرې چا کلام واورېدو او په هغې عمل وکړو نو بادشاهي په هغه کې راغلې ده. زما ملګرو، د دې مطلب دا دی چې دا بادشاهي به په هغه چا کې راځي څوک چې د کلام په مطابق تل شروع کی، ځکه چې د هغه د ژوند ذریعه مالک عیسی مسیح دی. لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح ویلی دي څه چې زه د پلار نه اورم هغه زه ویم، او همداسې مونږ چې د مالک عیسی مسیح په حق له څه واورو نو د هغې په باره کې مونږ نورو خلکو ته هم تعلیم ورکوو، ځکه چې اوس مونږ سره هغه پاک روح هم دی، هغه زمونږ یو ښه مدد کوونکی دی. او هغه دا ټولې خبرې مونږ ته په کلام کې وکړې او مونږ د دې پروګرام په ذریعه باندې دا تعلیم ټولې دنیا ته رسوو چې مونږ په حقیقت کې د دنیا د پاره نور ثابت شو، لکه څنګه چې په کلام کې لیکلی شوي دي تاسو د ټولې دنیا د پاره رڼا یئ. زما ملګرو، تر هغې مونږ نور یعنی رڼا نشو جوړېدلې تر څو چې مونږ مالک عیسی مسیح قبول کړی نه وي او مونږ د هغه حکمونه نه وي منلي. کله چې مونږ د هغه حکمونه ومنو نو بیا به په مونږ کې حقیقي رڼا راشي او بیا به مونږ د خپل تعلیم په ذریعه نور خلک هم روښانه کولی شو.
فیصل وروره، ستاسو ډیره مننه. زما خوږو اوریدونکو، په انجیل شریف کې د رومیانو په خط 13 باب او 12 آیت کې لیکلی شوي دي چې شپه په ختمېدو ده، رس په راتلو ده، نو راځئ چې مونږ د تیارې د کارونو نه لاس واخلو او د رڼا په وسیله ځان سنبال کړو. نو زما ملګرو، د تیارې کارونه دا دي لکه کم چې د ناپاکۍ کارونه دي، د ناراستۍ کارونه، غلط کارونه، کم چې د نه معاف کولو کارونه دي او د بېمانۍ کارونه. نو ګرانو اوریدونکو، دا ټول د تیارې کارونه دي. په کتاب مقدس کې ویلی شوي دي نو راځئ چې مونږ د تیارې کارونو نه لاس واخلو او د رڼا په وسیله ځان سنبال کړو. او فیصله وروره، د رڼا په وسیله د ځان سنبالولو په هکله تاسو ډیره ښکلې خبره وکړه. نو زه دا ویم نن چې د انسان ضرورت او زموږ د دنیا چې کم ضرورت دی نو هغه دا دی چې د دنیا د تیارې کارونه ختم شي، چې په دې دنیا کې د امن او سلامتی راشي، په دې دنیا کې د ورورولي قایمه شي. او کچرې مونږ د انجیل شریف دې آیت ته وګورو چې په کې لیکلی شوي دي بلکې د دې دنیا په ځای د مالک عیسی مسیح جامې په تن کوي او د نفس د خواهشاتو دپاره تدبیرونه مه جوړوئ. نو فیصله وروره، تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
زما ملګرو، زه به دا ووایم چې د مالک عیسی مسیح جامې په تن کولو مطلب دا دی چې څوک په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او هغه د زړه نه قبول کړي. او کتاب مقدس وایي چې مالک عیسی مسیح زمونږ دپاره قرباني شو، هغه خخ یعنی دفن شو او هغه بیا راژوندی شو او د هغې نه پس او د هغه رڼا په ما کې راغله. نو زه په دې خبره ایمان ساتم چې مالک عیسی مسیح زما د خاطره په ځان تکلیف تیر کو، قبر ته لاړو او په درېمه ورځ د مړو نه ژوندی پاسېدو، او اوس زه په خپله نه بلکې مالک عیسی مسیح په ما کې ژوندی دی. لکه څنګه چې پولس رسول ویلی وو، نو دا هغه سیز دی چې تاسو به ژوند کې وړاندې بوزي، ځکه چې دا ډېره ښکلې خبره ده. که چېرې تاسو د ملک عیسی مسیح جامې پتن کړي وي، نو ستاسو خبرې به د عیسی مسیح په شان وي او ستاسو کارونه به هم د هغه په شان وي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د مکاشفې په کتاب یویشتم باب او په دویم آیت کې لیکلی شوی دی، بیا ما پاک خار یعنی نوی یروشلم ولیدلو چې د خدای پاک د طرفه د اسمان نه راکوزېدو، او دا داسې تیار کړی شوی وو لکه چې ناوې د خپل خاوند دپاره سینګار شوی وي. ما د تخت نه یو اوچت آواز واورېدو چې دا یو فرمایل چې ګورئ چې اوس به د خدای پاک حضوري د بنی ادمو په منځ کې وي، او هغوی به د هغه امت وي، او خدای پاک به په خپله هغوی سره وي. هغه به د هغوی د سترګو ټولې اوښکې اوچې کړي.
زما ملګرو، دا د خدای پاک ډیره لویه وعده ده، او دا د هغه وعده ده چې دې دپاره موږ له ډیر محنت او همت کول پکار دي چې موږ هغه مقام ته لاړ شو. اوس دا زموږ دپاره یو مقابله کول دي چې موږ به د دې ناراستې او ناپاکې دنیا کې څنګه اوسیږو. دلته خلک هر څنګه ظلم او زیاتی کوي، او کم چې مجبوره او بیګناه خلک دي او هیڅ جرم یې نه وي کړی، نو په هغې باندې هم دا خلک ظلم کوي. نو د داسې خلکو دپاره خدای پاک په کتاب مقدس کې فرمایلی دي چې هغوی ته بم په دې دنیا کې هم د خپلو ګناهونو سزا میلو شي. او کومه خبره چې موږ وړاندې کړې وه چې زموږ نور دی په بنیادمو یعنی خلکو کې اوزلیږي، چې خلکو ته ښکاره شي چې واقعي دا د خدای پاک بنده دی او دا خدای پاک سره کلو واله بنده دی، او دا هر څه موږ ته زموږ مالک عیسی مسیح ښودل چې هغه په دې دنیا کې و او په هغه باندې چام ګناه ثابته نه کړه. په انجیل شریف کې د عبرانیانو په خط څلورم باب او پنځلسم آیت کې لیکلی شوی دی، هغه په ټولو خبرو کې زموږ په شان وازمایلی شو خو بیا هم بی ګناه و. او زما ملګرو، دا هم لیکلی شوی دی چې کله هغه آسمان ته تلو نو د آسمانونو نه تیر شو. په کتاب مقدس کې ویلی شوی دی چې درې آسمانونه دي، او په دریم آسمان کې د خدای پاک تخت دی او د هغه فرښتې دي، خو په دویم آسمان پورې د ابلیس قوت دی. نو څوک چې د ابلیس ملګری دي نو هغه خلک به راتلو ته نه پرېږدي، خو کوم خلک چې خدای پاک سره تلو واله دي نو په هغوی هیڅ اختیار نشته. او دلته د پولس رسول چې کوم خط دی نو هغه په انجیل شریف کې د فیلپیانو د کتاب په دویم باب او دیارلسم آیت کې بیان شوی دی، او پکې داسې لیکلی شوی دی، هر کار بې د غورېدو او بحث نه بغیر پوره کوئ، نو چې تاسو بې داغه او پاک شئ، او په بدو او بې لارې خلکو کې د خدای پاک د معصوم په شان اوسیږئ. نو دلته ډېره ښکلې خبره لیکلی شوې ده چې کوم خلک چې خدای پاک سره روان دي نو په هغوی کې عاجزي ده. او په مالک عیسی مسیح کې دا ټولې خوبیانې بیانې شوې دي. په کلام مقدس کې موږ دام وایو چې کله مالک عیسی مسیح سلی کولو دپاره بوتلو نو خلکو په هغه اتوکل، هغه ته یې د ازغو تاج ور په سر کو، هغه یې په کوړو ووهلو خو هغه افکه درېم ونه کړل. دلته هغه پیشنګویم پوره شوه چې پکې لیکلی شوی وو چې په بدو او بیلارو خلکو کې د خدای پاک د معصوم بچو په شان اوسیږئ، چې په هغوی کې تاسو د آسمان د ستورو په شان اوځلیږئ. دلته دا ډېره ښکلې خبره کړې ده چې په هغوی کې تاسو د آسمان د ستورو په شان اوځلیږئ. او یقینا دا خبره د هغه خلکو دپاره ده کم چې د خدای پاک د کلام په مطابق ځي.
ندی مروره، لکه څنګه چې تا دا خبره وکړه، نو زه دا وایم چې یو خوشپون د خپلو ګډو دپاره خپل ځان قربانی کوي. نو مالک عیسی مسیح زموږ دپاره خپل ځان قربانی کو. زما ملګرو، د ایماندارانو دپاره د خدای پاک د کلام په مطابق تلل ډیر ضروری دی، او دا کار جاری ساتل پکار دی. لکه څنګه چې موږ دا تعلیم نورو خلکو ته ورکو، نو موږ دا غواړو چې د دې ملک نه دا تیاره او دا ناپاکي ختمه شي. زما ملګرو، د خدای پاک کلام موږ ته دا وایي چې موږ له محنت کول پکار دی. او په انجیل شریف کې د ابسیانو په کتاب شپږم باب او لسم نه تر نولسم آیاته پورې داسې لیکلی شوی دی، نو تاسو ټول دا ښه په غور سره واورئ. آخر دا چې په مالک کې تکړه اوسئ او د هغه په قدرت کې مضبوط اوسئ، د خدای پاک په ټولو وسلو ځان سنبال کئ، نو چې تاسو د دې قابل شئ د ابلیس د منصوبو خلاف ټینګ ودرېږئ، ځکه چې زموږ جنگ د انسان خلاف نه بلکې د بدکارو حکمرانانو، د اختیار د مالکانو، د دنیا د تیارو د قوتونو خلاف او د شیطانی ارواح خلاف دی چې په آسمانی زینو کې دی. په دې وجه تاسو د خدای پاک په پورا وسلې ځان سنبال کئ، نو چې تاسو د دې جوګه شئ چې په هغه بد ورځ د مقابلې دپاره ودرېږئ او ټول کارونه پوره کئ او بیا هم قائم پاتې شئ، نو ځکه مضبوط ودرېږئ او د حقیقت پټۍ د ملا نه تاو کئ او د صداقت زغره واغوندئ، خپل پیزار د سلامتۍ زیری خورولو دپاره پخپو کئ او د دې ټولو سره د ایمان ډالونه هم پورته کئ چې د هغې په وسیله به تاسو د شیطان د شغلو ټول غشي مړه کئ او د خلاصون ټوپۍ او د روح القدس توره راواخلئ، کم چې د خدای پاک کلام دی، او همیشه په هر موقع په روح القدس کې دعا او زاری کوئ او بیدار اوسئ او د ټولو مقدسونو دپاره بې ناغې دعا کوئ او زما دپاره هم دعا کوئ چې کله زه خبرې کوم چې ماله داسې کلام راکړی شي چې زه پې په زړورتیا د زیری رازونه سرګن کم.
آمین. یقینا د خدای پاک کلام دا واضح کوي چې د مالک عیسی مسیح تعلیم او د هغه راتلل او د کومو خبرو چې اوس موږ ذکر وکړو، که چیرې د هغې په مطابق موږ روان شو، نو موږ به هم په هغه ایماندارانو کې شامل شو کوم به چې د دې دنیا نور جوړ شي، ځکه چې مالک عیسی مسیح په خپله ویلي دي چې تاسو د دنیا نور یی، او څوک چې هغه سره روان دي نو هغه به هم نور جوړ شي. لکه څنګه چې په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب اول باب او نهم آیت کې لیکل شوي دي چې هغه حقیقي نور دنیا ته راتلونکی و، کوم چې به په هر یو بنی آدم ځلیږي. دلته د عیسی مسیح د راتلو خبره کیږي چې هغه راتلونکی و او چې هغه دې دنیا ته رالو، د هغه تعلیم اوس موږ سره دی. فیصل اروره، تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
مالک عیسی مسیح د ټولې دنیا دپاره رڼا ده. په انجیل شریف کې د مکاشفې په کتاب څوارلسم باب او یوویشتم آیت کې لیکلی شوی دی، هغه به د هغوی د سترګو ټولې اوښکې وچې کړي، هلته به نور نه مرګ نه ویر نه جړه او نه درد وي، ځکه چې لومبۍ سیزونه تیر شوي دي. زما ملګرو، په دې آیت کې د یروشلم ښار خبره کیږي او دام لیکلی شوی دی چې هغه ښار ته د نور یا د سپوږمۍ د رڼا څه حاجت نشته، ځکه چې د خدای پاک جلال دا روښانه کوي او ګډورې د دې ډیوه ده. د دې په رڼا به قومونه ګرځي او د ته به د دنیا بادشاهان خپلې لویۍ راوړي. زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو ته په انجیل شریف کې د مکاشفې د کتاب نه د دویشتم باب پنځم آیاتم ولولم، هلته به شپه نه وي او نه به هغوی ته د ډیوي یا د نور د رڼا ضرورت وي، ځکه چې مالک خدای پاک به د هغوی رڼا وي او هغوی به هلته تل تر تله بادشاهي کوي.
ډیره مننه فیصله وروره. زما خوږو اوریدونکو، تاسو دا ټولې خبرې د کلام مقدس نه واورېدې، او کلام مقدس موږ ډیر په ښه طریقې سره پوه کړو چې هم مالک عیسی مسیح د دې دنیا نور دی او عیسی مسیح څنګه دا دنیا روښانه کا. که چېرې تاسو د دې په هکله نور هم زده کول غواړئ، نو کلام مقدس وګورئ او د هغې مطالعه وکئ، نو یقینا چې تاسو به هغه نور ووینئ. لکه څنګه چې د هغه کلام وایي، هر هغه څوک چې په هغه ایمان راوړي هغوی به هلاک نه شي، خو د تل عمرې ژوندون به بیا مومي، او د تل عمرې ژوندون ورکولو دپاره زموږ مالک عیسی مسیح نن هم موجود دی، او هغه تاسو ټولو له د تل عمرې ژوندون درکول غواړي. هغه تاسو د تیارې نه راوباسي او رڼا ته هم بوتلل غواړي. زما خوږو ملګرو، همدې سره زموږ د پروګرام وخت درسره کیږي، نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده
00 50 50 25 50 50 50 50، یعنی 00 145 025 025 410 54.
زما خوږو ملګرو، تاسو زموږ پته ځان سره ولیکله، نو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. اوس موږ له اجازه راکئ، د خدای په امان.